ورځ مو نیکمرغه. اته بجې شوې. د دې ساعت خبرونې ته مو زه امید زهیر مل هرکلی کوم. لومړی لنډ خبرونه. د طالبانو د اوسني رژیم مرستیال ویان وایي د افغانستان د دینی مدرسو پر نصاب کار روان دی. انعام الله سمنګانی په ټویټر لیکلي چې د افغانستان د دینی مدرسو اوسنی نصاب تر ډیره د هند او پاکستان مدرسو ته نږدې دی. بل ورته پرون د ای ډی ایف په نوم د ترکی د یو بنسټ او د طالبانو د پوهنې وزارت ترمنځ تفاهم لیک لاسلیک شو چې له مخې د ترکی بنسټ د افغانستان په 15 ولایتونو کې دینی مدرسې جوړوي. د هلمند په مرکز لخکرګاه کې 14 یو ماشوم وژلی او بلې ټپي کړی دی. طالبان وایي دا پیښه پرون ناوخته وشوه او علت یې په درېیمه امنیتي حوزه کې ناچاوده مرمۍ وه. د ژوبل شوي ماشوم روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بلل شوی او په روغتون کې بستر دی. د افغانستان بانک نن 2 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. په تېر څه باندې یوه کال کې چې طالبانو کابل نیولی دی دا د افغانۍ د ثبات لپاره نږدې هره اونۍ بازار ته وړاندې کېدونکي ډالر دي. تر اوسه د دې پیسو سرچینه معلومه نه ده او طالبانو هم په رسمي ډول د دې ډالرو په اړه څه نه دي ویلي. یو امریکایي ډالر تر پرونه پورې په 88 افغانۍ او 40 پوله تبادله کېده. په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې نن د بی ګروپ د لوبډلو 3 لوبې کیږي. لومړۍ لوبه د بنگلاديش او زیمبابوي ترمنځ دا پیل شوې ده. تر دمګړې د بنگلاديش لوبډلې په 15.3 اورونو کې 2 منډې کړي، 2 لوبغاړي اوټ شوي دي. د دې دواړو لوبډلو یوه یوه لوبه ګټلې او 2-2 امتیاز لري. دویمه لوبه د پاکستان او هالند ترمنځ ده چې د دواړو لوبډلو خپلې دواړه لوبې بایلو دي او هیڅ امتیاز نه لري. دریمه لوبه بیا د هند او سویلي افریقا ده. دا دواړه لوبډلې د خپل ګروپ لومړی او دویم ځای لري. هند خپل لوبی گتلی خصوصیلی افریقا یو لوبی گتلی او یو ی د باران له عمله مساوی شویده. د خیبر پختونخوا په درې اسماعیل خان کې د نخت پرمحل لک تر لګه 2 پوځیان وشل شوی او 2 تنه ټپیان شوی دي. د پاکستانی پولیسو او چارواکي عطا الله انعام پرون ازادي رادیو ته وویل و سوالو پر هغه امنیتي ځواکونو پولیسو برید وکړ چې یوې ډلې سره وانو. د ایډالې لیوی سیلزا په لسمی لیدنه کوله. د ښاغلي انعام په وینا برید په یوې غرنۍ سیمه کې شوی او هلته د برید کوونکو د موندلو هڅې روانې دي. د حملې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی. تر دې پیښې یوه ورځ مخکې په جنوبي وزیرستان کې یو پاکستاني عسکر وژل شوی و او 3 تنه ټپیان شوي وو چې د هغې برید مسؤلیت هم تحریک طالبان پاکستان اخیستی وو. او د اروپایي ټولنې د عدلي چارو د کمشنر په وینا په اوکراین باندې د روسیې د برید له پایله تر اوسه د روسیې په میلیاردونو یورو شتمنۍ کنګل شوې دي. د دې رینډرز پرون په یوه مرکه کې څرګنده کړه چې تر اوسه د نویو کسانو شتمنۍ چې تر 18 میلیارده یورو زیاته ده د اروپایي ټولنې په 2 هیوادونو کې کنګل شوې ده او یوازې 2.2 میلیارده یورو په جرمني کې منجمده ده. اروپایي ټولنې په تېرو څو باندې 2 میاشتو کې چې روسیې په اوکراین برید کړی دی او روسیې 8 ځله بندیزونه لګولي دي. د دې خبرونو په تفصیل زموږ په ویب پاڼه هم لوستلی شئ. ازادي رادیو ټکه کام زموږ آدرس دی. په دوحه کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو راپورونه خو طالبان یې ردوي، مګر د مذاکراتو پایل ته او حل ته رسیدو ته څومره اړتیا شته؟
بالکل شته دی، ځکه چې امریکایان هغه څوک وو چې دوی سره په دوحه کې معامله وکړله او هغه پروسه نیمګړې پاتې شوه او ولس واقعا متضرره شو.
وقتی د طالبان له رسیدو وروسته په افغانستان کې د جنسیت بدلو کسانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
زه څو وارې د طالبانو هغو دوستانو لخوا چې د جمهوریت په وخت کې مې پیژندل او د هغه شرکت د رئیس لخوا چې کار مې ورته کاوه ګواښل شوی یم.
په هرات کې مو د هغې مېرمنې له حاله خبرو چې د شاتو د مچیو د مور په نوم یادیږي او د نارینه وو لباس اغوندي، او دا به هم واورئ چې په پاکستان کې د عمران خان لخوا پیل شوی لاریون د اسلام آباد لور ته خوځېدلی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه په دویمه نیمایي کې د ځکونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي اونیز خبرونه درسي ساعت خبريږي چې مرسلین ارسلا چمتو کړی ده. یو شمیر ناتایچي راپورونه ښیي چې امریکا او طالبان راتلونکي میاشت یو ځل بیا سره پراخو مذاکراتو ته کښېني. ویل کېږي چې دا مذاکرات به په دوحه کې د امریکا او طالبانو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ وشي. د جمعې په ورځ د حزب اسلامي ګلمشر ګلبدین حکمتیار هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیل خبر ورکړ، خو طالبانو دا مذاکرات رد کړل.
د یو شمیر راپورونو له مخې امریکایان غواړي له طالبانو سره پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړي، وروسته تر دې چې د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې القاعده مشر ایمن زواهری ووژل شو. امریکایي لوري په افغانستان کې د ترهګرو موجودیت ته اندېښنه ښکاره کړه. همغه و چې نږدې 3 اونۍ مخکې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ خبرې وشوې، خو د نویو خبرو په تړاو طالبان وایي چې په لنډ راتلونکي کې په لوړه کچه د خبرو پروګرام نه لري. داسې نتایج شوي راپورونه خپره شوي دي چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا برادر په مشرۍ پلاوی به د امریکا د ملي امنیت له سلاحکار جیک سلیوان او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې له مرستیال ډیوډ کوهن سره په دوحه کې وګوري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دا راپورونه بې بنسټه بللی دي، خو په کابل کې د جمعې په ورځ د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار وویل چې خبرې روانې دي.
ایالات متحده امریکا سلسله جدید مذاکرات
دی وی د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د نویو مذاکراتو سلسله پیل کړې ده، په لوړه کچه د امنیتي او استخباراتي مسؤلینو په سطحه، او غواړي چې د دوحې د پخوانیو خبرو په څیر بیا له طالبانو سره دوه اړخیزې خبرې وکړي او نوی تړون وکړي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دې مذاکراتو تایید نه دی کړی، خو نږدې درې اونۍ مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د استخباراتو د مشر عبدالحق وسیق او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مرستیال ډیوډ کوهن ترمنځ مذاکرات وشول. د دې خبرو په تړاو امریکایي لوري وویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو موجودیت ته اندېښنه لري او دا اندېښنې له طالبانو سره شریکې کړې. طالبانو بیا دا خبره وکړه چې د دوحې په غونډه کې په افغانستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي په تړاو خبرې کړې دي. د دې خبرو نور جزئیات خبره نه شول.
که څه هم طالبان دا ردوي چې له امریکایانو سره په لنډ وخت کې د خبرو پلان لري، خو داسې نتایج شوي راپورونه شته چې د مولا برادر په مشرۍ پلاوی به د امریکا د ملي امنیت له سلاحکار جیک سالیوان او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې له مرستیال ډیوډ کوهن سره په دوحه کې وګوري. احمد شیبر د سیاسي چارو لکتونکو شینکی کډوخیل سره مرکه کړې او لومړی یې دا پوښتنه ترې کړې ده چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته اړتیا شته.
اسما پندنی بالکل شته ده، ځکه چې امریکایان هغه څوک چې دوی سره په دوحه کې معامله وکړه او هغه پروسه نیمګړې پاتې شوه او ولس واقعا متضرره شو. اسما پندنی په دغه ټول مسایلو باندې بحث کول ډېر ضروري دي، نه تنها چې بیا دوی صرف د خپل خوندیتوب په خاطر باندې خبرې وکړي، هغه تعهدات چې په دوحه کې شوي باید هغې د پلي کولو لپاره باید چې امریکایان واقعا طالبان سره خبرې وکړي او دوی باندې فشار راوړي چې باید متحد پاتې شي او ژمنې چې کړی وي باید افغان ولس په وړاندې پلي کړي تر څو پورې د اوسني ناورین څخه افغانستان وژغورل شي.
تاسو د دوحې تړون ته اشاره وکړه، د دوحې د تړون په ارتباط امریکایانو هم ویلي دي چې دا نه دی تطبیق شوی او طالبانو هم امریکایان تورن کړي دي چې د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې ده. نو دا تړون که چیرته دوی عملي کوي، آیا دا د دې دواړو لوریو د خبرو پر مهال باندې عملي کېدای شي او کنه په دې کې باید نور جهتونه هم داخل شي؟
ټول خبر خو هم دا ده چې څنګه چې پخوا د افغانستان حکومت په دې کې نه و شامل شوی، همدارنګه ولس نه ده شامل شوی، صرف هیئت ټاکل او د هیئت وسیدل او په یو پروسیجر باندې کار کول د افغانستان د خلکو ګډون او یا مشارکت نه و. زما په ان باندې افغان ولس پاتې شوی دی، افغان ولس خپل نظریات نه دي وړاندې کړي، افغانستان ولس غوښتنې هلته اوریدل شوي نه دي او د سیاسي هوکړې لپاره چې دغه جوړجاړي ته څنګه سره ورسیږي او څنګه د ولس په رضایت په حمایت باندې کار وشي نه دی شوی. نو په همدې خاطر دا مهمه ده، هغه یو طرف چې د افغان ولس ته د هغوی نشتون مسله ده چې په دې باندې باید خبره شي. دوه مرحله همدا ده چې بین الافغاني مذاکراتو دا زمینه برابره شي چې تر څو پورې ولس له طالبان سره کښېني. اوس خو طالبان متاسفانه چې دا ټولې دروازې د ولس په وړاندې باندې تړلې دي.
یعنی تاسو دا فکر کوئ چې په لومړي قدم کې باید د امریکایانو او طالبانو ترمنځ خبرې وشي او بیا په بل مرحله کې له نورو افغانانو سره طالبان خبرو ته کښېني، همداسې ده؟
زه فکر کوم چې کوم چې طالبانو له امریکایانو غوښتل چې امریکایان له افغانستان څخه ووځي، هغه ټول وعدې امریکایان ورته پوره کړلې، دوی د اکټاک لپاره پوره زمینه برابره کړې، دوی بندیانې خوشې کړل، افغان حکومت په مذاکراتو کې دخیل نه کړ، افغان ولس له دې هوکړه نه بیرون پاتې شو. زه فکر کوم چې امریکایانو کافي فیور یا د دوی لپاره ډېر شیان کړي دي، اوس دا وخت رسېدلی د دې لپاره چې وضعیت په افغانستان کې واقعا قابل د تشویش ده. طالبان وو چې واک ته رسېدلی زما په اند باندې د هوکړه یا دا تعهد به د افغان ولس لپاره ولري، کوم شی چې په دوحه کې له امریکایانو سره هوکړه کړې او باید چې د افغان ولس سره کښېني او هغه هر ټولې ډلې ورته پلې که هغه سیاسي خلک دي، که هغه بانفوزه خلک دي، که هغه مدني فعالان دي، که د ښځو ګروپونه دي، که ځوانان دي، زه فکر کوم دا ټول د حق لري چې د افغانستان په سرنوشت کې دخیله واوسي او د خپل سرنوشت نیولو لپاره دخیله واوسي او د د خبرو اترو فرصت باید واقعاً ست برابر شي او د منځګریتوب چې امریکا کوله او په افغان ولسه حکومت باندې فشار راوړ او سم مجبور ده چې په دې کې منځګریتوب کوي او دغه فرصت دوباره برابر کړي تر څو پرې د طالبان او د افغانانو یاد ولس لمنځه دغه ناست وشي.
د سیاسي چارو کتونکو شینکی کډو خیل وچ احمد شیبر سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پر اړتیا خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
هرات کې ومرمن چې د شاتو مچیو د مور په نوم یادېږي د نارینه په څیر لونګۍ تړي او د نارینه په څیر جامې اغوندي. هغه غونچګل د چوایي په ټولنه کې له خود سره د تبعیضي چلن له امله د نارینه جامې اغوندي. غونچګل هیله لري چې یو ورځ په افغانستان او نړۍ کې د شاتو د ملکې په نوم وپیژندل شي. جزئیات په دې راپور کې.
غونچګل په هرات کې هغه شات پلورونکی ده چې توره لونګۍ پر سروي او د نارینه وو کالي اغوندي. هغه په ټولنه کې د تبعیضي چلند لویری خپل خزینه هویت د خپل خوند کالیو په اغوستلو پټوي. هغه وایي خپلو پیرودونکو ته د شاتو رسولو لپاره هرات ښار کې له موټر سایکل کار اخلي.
کله چې د نارینه و له کالیو سره زم او رازم څوک ما نه پیژني چې زه نر یم که ښځه. داسې زه ډیره په راحتۍ سره کولی شم کار وکړم. هیله لرم چې ښځې وتوانېږي له خپلو شخصي وسایطو سره کارونو ته ولاړې شي.
شپږ دېرش کلنه غونچګله د سیمې د ماشومانو په منځ کې د شاتو د مچیو د مور په نوم مشهوره ده. هغه د هرات ښار په څنډو کې د شاتو د مچیو درې فارمونه لري چې په یوازې ځانې چارې سنبالوي. غونچګله هیله لري چې یوه ورځ په افغانستان او نړۍ کې د شاتو د ملکې په نوم وپیژندل شي.
هیله لرم چې یوه ورځ په افغانستان او نړۍ کې د شاتو د مچیو د ملکې په نوم وپیژندل شم. زما په سیمه کې خلک ما پیژني. دلته واړه ماشومان هم شته چې ماته د شاتو او کله هم ماته د مچیو د مور په نوم غږ کوي. دا زما ډیر خوښیږي.
خو د ښځو په وړاندې شته محدودیتونه په ځانګړې توګه په تېر یو کال کې رامنځته شوي محدودیتونه ښایي د غونچګلي عددي هیلې په وړاندې یو خنډ وي. تیر کال اگست میاشت کې د طالبانو د حکومت له بیا راتګ سره سم د ښځو پر ټولنیز او اقتصادي فعالیتونو محدودیتونه زیات شول. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د شریعت پر اساس به د ښځو حقونه ورکړي، خو لا هم ښځې اکثرو دولتي ادارو کې له کار کولو محرومې دي او له شپږم ټولګیو لوړ ښوونځي د نجونو پر مخ تړلې پاتې دي. لدی سره سره غونچګل خپل کار ته دوام ورکړی دی او باور لري چې ښځې باید په ټولنه کې فعاله ونډه ولري.
هغه غرونه یې چې د ښځو پر وړاندې ایښي دي باید لرې شي. دوی باید د ښځو معنی نه شي. یو هیواد نه یوازې نارینه او ته بلکې ښځو ته هم اړتیا لري. ما مخکې هم ویلي ښځه د یو هیواد پیاوړی ستون دی. کله چې د ښځې نوم اخلو دا په دې معنا نه دی چې ښځې دې یوازې په کور کې کښېني او اولادونه دې وساتي.
غونچګله د وو ماشومانو مور ده. له بېکارۍ زیاتېدو سره سم د غونچګلې خاوند د کار موندلو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته تللی دی. غونچګله وایي که څه هم به د خاوند له تللو وروسته د یوازیتوب احساس کوي، خو بیا هم د ژوند سختیو ته به تسلیم نه شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ لاریون له لاهور پلازمینې اسلام آباد په لور خوځېدلی. پرون د دې لاریون تر سفر مخکې عمران خان د ایس آی د دوو چارواکو د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې ولس دې په دې پوهه شي چې د عمران خان نیت شخړو ته لمن وهل او ګډوډۍ رامنځته کول دي.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له پوځ څخه وغوښتل چې په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځي استخباراتو دوه مشران له خپلو دندو ګوښه کړي. عمران خان د اعتراضونو په دوه مورس په لاهور کې پرون ویل چې د آی اس آی د دغو چارواکو د ګمارنې په تړاو د تحقیق وشي. د تحریک انصاف د ګوند تظاهرات د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د جمعې په ورځ پیل شول او دا ګوند اټکل کوي چې د اونۍ تر پایه به د نومبر په څلورمه په پلازمینه اسلام آباد کې راغونډي شي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله پرون ادعا وکړه چې عمران خان په زرګونو کسان د اسلام آباد په لور په مخه کړی دي او غواړي چې ګډوډي رامنځته کړي. رانا ثناء الله وایي چې اسلام آباد ته به د دې لاریون د ننوتو مخه ونیسي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب بیا عمران خان تورن کړ چې له نورې نړۍ سره د پاکستان ډیپلوماتیک روابط خرابوي. عمران خان چې سش کال د اپریل په میاشت کې د پارلمان د نه باور رایې له لارې له صدارت لري شو ادعا کوي چې له واکه د دل لري کېدل یو توتیا وه چې د ځای ناستې شهباز شریف او د امریکا متحده ایالاتونو جوړه کړې وه. دا تور هم شهباز شریف هم واشنگتن رد کړی دی. عمران خان د لاریون په پیل کې یو ځل بیا دا تور پوری کړ. زه شفاف انتخابات غواړم چې ولس پکې خپله پرېکړه وکړي چې څوک د دې هېواد د مشري لپاره ټاکي. دا پرېکړه به نه واشنگتن نه امریکا نه بل څوک کوي. پرېږدئ چې ملت پخپله خپله پرېکړه وکړي. عمران خان ژمنه کړې ده چې دا لاریون به سوله ییز وي او هدف یې دا دی چې شهباز شریف ورلمخه پارلماني ټاکنو ته غاړه کېږدي. خو ښاغلي شریف دا خبره بیا بیا رد کړې ده او وایي چې له پلان سره سم به انتخابات په 2003 کال کې ترسره کېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د جنسیت بدلو کسانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. طالبان د جنسیت بدلو د ژوند طریقه غیر شرعي ګڼي. د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په تازه مورد کې کابل کې د یو جنسیت بدلې محصل د وژل کېدو په باب راپور خپور کړی دی. د حامد صبوري وژل کېدو په افغانستان کې د میشتو جنسیت بدلو د خوندیتوب او سلامتۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
د خپل خوندیتوب لپاره نه غواړي چې نوم او هویت یې په دې رپورت کې یاد شي. داغه د خوندیتوب لپاره یو غږ هم بدل کړی شوی دی.
چندین بار از طریق طالبان تهدید شدیم. از طریق
زه څو واره د طالبانو هغو دوستانو لخوا چې د جمهوریت په وخت کې مې پیژندل او د هغه شرکت د رئیس لخوا چې کار مې ورته کاوه ګواښل شویم. کله چې دوی وینم زړه مې درزیږي، ورخطا کېږم، پر وجود مې تشویش او وحشت خپریږي. ځان پټوم ځکه دوی د افغانستان د جنسیت بدلو په وړاندې داسې کارونه کړي چې زه یې په خوله نشم یادولی.
دغه درویش کلن جنسیت بدله پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو مخکې د کابل پانتون د اقتصاد پونځي محصل و چې وسویره لري حسنه چې د حمید صبوري په برخلیک اخته شي. هغه په افغانستان کې له یو نامعلوم ځای ازادۍ راډیو ته وویل
زمونه کې ما خبر قتل
کله چې مې د افغان هم جنزاز حامد صبوري د وژل کېدو خبر واورید رګونه مې وچ شول. د ویرې او وحشت احساس مې وکړ. له ځان سره مې وویل ممکن سبا ستا نوبت وي، سبا به تا شکنجه کړي. له ځان سره د بیایي او وژنې ده.
د برتانیا چاپ ګارډن ورځپاڼې د اکتوبر میاشتې پر 13مه د بشري حقونو د ډلو په وینا رپورټ ورکړ چې طالبانو د حامد صبوري په نوم د طب پوهنځي جنسیت بدلې محصل کابل کې تر نیول کېدو درې ورځې وروسته وشلې. د ورځپاڼې د رپورټ له مخې د صبوري او د هغه د دوست په هار د کورنۍ غړو ویلي چې طالبانو د صبوري د اعدام ویډیو د هغه کورنۍ ته استولې. ورځپاڼې د صبوري د کورنۍ د غړو په حواله لیکلي چې صبوري په اګست میاشت کې د تالاشۍ په یوه پوسته کې ونیول شو، درې ورځې شکنجه او بیا د ډزو په نتیجه کې ووژل شو. د افغان ال جی بی ټی سازمان مدیر او بنسټګر ارتمیس اکبری له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي د حامد صبوري په څیر ګڼ کسان وژل شوي.
په یو بل راپور کې چې زمونږ ادارې کار پرې وکړ راغلی دی چې تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دو هم جنس بازانو ایران ته پناه یووړه چې له پولې اخراج او بیرته ډیپورټ شول. د دوی د یوه کورنۍ ویلي چې دغه کسان د طالبانو لخوا نیول شوي چې تر اوسه یې پته نشته.
اکبری زیاته کړه په افغانستان کې د جنسیت بدلو کسانو دقیق شمیر نه لري، خو پر افغانستان د طالبانو تربیا واکمنېدو وروسته شاوخوا 300 زیانګالي جنسیت بدلي کسان ځینو هیوادونو ته ورپیژندلي. د طالبانو حکومت لا د حامد صبوري د وژل کېدو او شکنجه په اړه څه نه دی ویلي، خو دغه ډله د جنسیت بدلو د ژوند طریقه حرامه ګڼي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه څو میاشتې مخکې داسې ویلي وو.
اصلی موضوع دا ده چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی چې دلته هم جنس بازی جرم دی. زموږ ټولنه هم دا نه مني او اسلام یې هم جدن ردوي. پر دې بنسټ موږ په خپله ټولنه کې دغسې کسان نه لرو. که د اشغال په نتیجه کې ځینې کسان پیدا سوي هم وي، طبعا چې د ټولنې او دیني ارزښتونو خلاف دي او مخه به یې نیول کېږي.
ارتمیس اکبری بیا د طالبانو دغه ډول څرګندونې د اندېښنې وړ بولي او وایي چې ښاغلی مجاهد د افغانستان له ال جی بی ټي ټولنې انکار کړی چې د اکبری له نظره دا د افغانستان د جنسیت بدلو له انساني کرامت سره په ټکر کې ده. هغه زیاتوي پر افغانستان د طالبانو تربیا او واکمنېدو مخکې هم په افغانستان کې جنسیت بدلو کسانو ښه وضعیت نه درلود، خو د اکبری په خبره د دې ډلې په ملاتړ ځینې غږونه اورېدل کېدل. د افغان ال جی بی ټی سازمان مدیر او بنسټګر ارتمیس اکبری وایي په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې په افغانستان کې د ال جی بی ټی د غړو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د هغه په وینا دا تاوتریخوالی د جنسیت بدلو له کورنیو سرچینه اخلي. د ده په باور حکومتونو هم له دغه کسانو سره ناوړه چلند کړی. خو ال جی بی ټی کیو څه دي؟ ښاغلی اکبری یې په اړه وضاحت ورکوي.
ال یعنی لزبیان یا همجنس باز خزه، جی یعنی گی یا همجنس باز نارینه، بی یعنی بایسکشوال یا دو جنسیت بازه، اگه چوک چه لچو جنسیتونو سر جنسی یا عاطفی علاقه لری، تی یعنی ترانس، اگه چوک چه ده زیگون پر محل ده جنسی اندام لمخی یو جنسی هویت ورکول کیگی، خود اگه کسان روست خپل جنسی هویت بل دول مومی. بالاخره کیو یعنی کوی او د ال جی بی ټی کیو د ټولنې نور غړي چې د شنې زرغونې تر چتر لاندې راځي او ژوند کوي او متفاوت جنسي، جنسیتي یا هم جنسي ګرایشونه لري.
د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیاله حیدربار وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د ناوړه چلن، وژنې او شکنجې ګڼې پیښې مستندې کړي دي.
Human Rights Watch has issued a report in January.
د بشری حقوقو د څار سازمان په جنوري میاشت کې د طالبانو تربیا او واکمنېدو وروسته د ال جی بی ټی کسانو په اړه راپور خپور کړ. هغه څه چې موږ موندلې دي د ډېرې اندېښنې وړ دي. ال جی بی ټی کسان د طالبانو تر ستنېدو مخکې هم له تبعیض او جدي تاوتریخوالی سره مخامخ شوي دي، خو د طالبانو تربیا واکمنۍ وروسته یې وضعیت لا کړکېچن شوی دی او موږ وژنې، جنسي تیری او د تاوتریخوالی نور ډولونه مستند کړي دي.
د بشري حقونو د څار سازمان وایي جنسیتي هویت او جنسي تمایلات د انسانانو نه جلا کېدونکي جنبې دي چې باید د تبعیض او بد چلند سبب نه شي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د اساسي قانون له مخې ازادي د هر انسان طبیعي حق دی. د اساسي قانون د 43 ماده په یو برخه کې راغلي ازادي او انساني کرامت له تعرض څخه خوندي دي او دولت د انساني ازادي او کرامت د درناوي او خوندیتوب دنده لري. خو دغه قانون ته نشمنتیا په افغانستان کې د جنسیت بدلو ژوند تریخ کړي چې له دې کړکیچ د خلاصون اسانه لار نه تر سترګو کیږي. یو جنسیت بدلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي له نړیوال ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت درک کړي.
زمونږ تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې که نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو هیر کړو او زمونږ په وړاندې چوپتیا خپله کړه، زمونږ ټولو لپاره به یوه خطرناکه غمیزه وي. موږ د افغانستان جنسیت بدلي کسان به نابود شو، زمونږ نسل له منځه ځي. دا موضوع مزوروي او مایوسوونکی ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان د مندول ولسوالۍ په اوسیدونکو کې داسې یو باور شته چې په سیمه کې سلګونه کاله وړاندې سیند ته د یو غره له خوېدو سره یو ښکلی او پراخ ډنډ رامنځته شوی دی. دوی د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې همدې ډنډ سیلانیانو ته د لیدو لپاره په زړه پورې منظرې جوړې کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
منډول د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لري پرته ولسوالي ده چې د منډول ډنډ په ګډون ډېرې زیاتې ښکلې او زړه راښکونکې منظرې لري. ځایي اوسیدونکي وایي منډول ډنډ چې له سلګونو کال وړاندې سیند ته د غر یوې برخې ښویېدو له امله رامنځته شوی، لږ تر لږه اوږدوالی 3 کیلومتره، پلنوالی یې له 200 مترو زیات او لوړوالی 100 متره دی. د دوی په وینا چې ډنډ ډېر ښکلي زړوبي رامنځته کړي چې د هرې برخې لیدلې د انسان زړه ته خوښي بخښي، خو کنډو کپر سرک او د نورو اسانتیاو نشتون د ګرځندویانو د تګ پر وړاندې مهم خنډونه دي. انجینر محمد عیسی وحدت چې کلونه وړاندې منډول ولسوالۍ ته تللی او یاد ډنډ یې له نږدې لیدلی وایي
ډېرې پاکې اوبه دي، ډېره جګه ارتفاع جوړه کړې ده، دواړه طرفه زړوبي تشکیل شوي دي، ډېر د لیدلو ځای دی چې د سیلانیانو لپاره خو ډېر مهم ځای دی، خو چون د لارې مشکلات دي بهرني سیلانیانو لا تر اوسه مخه نه ده کړې، میان پکې پریمانه دي، مرغان هم شته پکې، خصوصا د ایلی داسې جوپې جوپې راځي او دلته کښته کېږي او ګرځي او داسې دورانی شاوخوا ته ځنګلونه دي ښه پریمانه.
خو نورستاني لیکوال محمد اکبر شورماج په خپل کتاب نورستان درګستری تاریخ کې لیکلي چې 600 کاله وړاندې په سیمه کې د سخت زلزلې له امله د غر یوه برخه سیند ته خویه شوې او دغه ډنډ یې رامنځته کړی دی. ښاغلي شورماج وړاندې لیکلي چې د افغانستان پخواني او اخیرني پادشاه محمد ظاهر د واک په اخیري وختونو کې غوښتل چې منډول ته لاړ شي او دغه ډنډ له نږدې وګوري، خو بخت ورسره یاري ونه کړه. د منډول ولسوالۍ د بانډول کلي اوسیدونکي محمد یعقوب خان راته وویل د سړک خرابوالي په وجه د 2 ساعتو لاره په 8 ساعتونو کې وهي او ډېری وختونه یې موټرې عوارض پیدا کوي او دوی په نیمه لار کې پرېږدي. د هغه په وینا چې اوس په ډنډ کې یو شمیر کسانو د کبان نیولو او چکر وهلو لپاره د پلاستیکي بوشکو او لرګیو څخه کښتۍ جوړې کړې دي. که چیرته سرک ورغبل شي او د ګرځندویانو لپاره د ډنډ په شاوخوا کې اسانتیاوې رامنځته شي، نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. په نورستان کې چارواکي بیوایي هڅې پیل کړي چې منډول ته غزیدلې سرک په اساسي ډول ورغوي او همداراز یو شمیر پانګوالو ورسره په یاد سیمه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
چې پانګوالو دغلته دنخواوشه ځایونه جوړول د سیلانیانو دپاره سهولتونه رامنځته کول دپاره زړه ښه کړی دی او موږ شته چې دغې سهولتونه رامنځته کولو نه پس به دغه سیمې خلکو دپاره هم یو کار زمینه برابره شي.
د نورستان منډول ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې په خپل سیمه کې د ګرځندویانو لپاره د اسانتیاو برابرولو غوښتنه کوي چې د نورستان زیاتې درې ښکلې منظرې، ځنګلونه، لرنو اوبو ډک خوړونه، زړوبي او داسې ځایونه لري چې د اسانتیاو برابرېدو سره به ورته د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو جوپې ورماتې شي چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي او هر کال به حکومت میلیونونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ځادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
دا ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ پر ویب پاڼه هم همدا شبه خبري کی ازادي رادیو ټکی کام زموږ ادرس دی. کولای شي هلته زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوریدي. د څنګ چې زموږ خبرونه هلته اوري کولای شي هغه مطالب چې په رادیو کې خبريږي هلته ولولي. د هرې برخې مطالب په جلا جلا ځایونو کې په یوه صفحه کې ځای پر ځای شوي دي او یوازې ستاسې او د هغوی ترمنځ یعنی د لوستو ترمنځ مو یو کلیک دی. یو کلیک وکړئ او ټول مطالب ولولئ. په کابل کې 8:30 دقیقې کېدونکې دي. یو ځل بیا هم ورګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.